همدیش وسیدون که هم تازه باران او واوري خوشاله کړی دی. محمود شهاب:
خسته واوره خسته باران د خدای عظیم رحمت وو، دومره خوشاله دي خلک چې حد نه سوا. راتلونکي کال ان شاء الله دومې دونو ډک کال ده، د رحمت کال ده، د خدای نوم لرو ان شاء الله. بارانونه هم خوشوي دي او خبره خو راغل ده.
په یاد ولایت کې د ټولګټو چارو ریاست مسولین وای د مرکز پارون په ګډون په ګڼو ساحو کې واوره ورېدلې، خو لامل یې تر اوسه کومه لاره نه ده بنده شوې، او دوی هڅه کوي چې دغه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیستې وساتي. د دغه ریاست مشر مولوی محمد نبی عادل ازادي راډیو ته وویل:
لارو کې نه فلحال برف کوچونه نه راغلی، امکان لري چې نیم متر په سر اندازه کې به دومره یو متر ته به نه رسېدلې. واور رااله نو صفایي وشو او الحمدلله نورم که راشي موږ ماماده یو.
نورستانیان په داسې حال کې نه وو پیل شوو واورو او باران ته خوختي او هیله لري چې په برکت په راتلونکي کال آباد وي، چې له تیرو دریو ورځو د هیواد په مرکز او شاوخوا ولایتونو کې د واورې او باران اورښت دوام لري.
ستاسو له پیغامونو
د رادیو ټولو کارکوونکو او اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. زه احسان الله د زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د کرتو له لاکې د کاریز د کلي اوسېدونکی یم. دغه مسافر سی جیو ایران ته او پاسپورټونه جوړوي او بیا پاسپورټ جوړ کړي، نو بیا هلته په ایران کې ګزاره کوي، بیا نو بیرته هلته د ایران حکومت یې ګیري. دا په څه خاطر بیرته ګیري چې پاسپورټ وچیري یا جینې اخلي؟ دا ولې دغه کوي؟ هم په افغانستان کې دلته پوره پاسپورټ مصرف وکړي، هم پوره ویزه مصرف وکړي، یو هلته ایران ته ولاړ شي په خارج کې پاسپورټ وچیري، دا ولې؟ دا په څه خاطر؟ دا غږ ولې د افغانانو نه اورېدل کیږي؟ دا ولې دونه ظلم کیږي؟ پاسپورټونه مدارک لري، یو قانوني ولاړ شي هلته بیا پاسپورټ وچیري، دا ولې وچیري؟ دا غږ باید واورېدل شي.
سلامونه د ازادي راډیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته. د کندهار ولایت سمې میسج درته کړی دی. موږ منچکا صحرا د ټلیفونونه کار نه کوي، شبکې نسته، نو ډیر لري ځای د ټلیفون نه لپاره ځو. اوس په الحاله زغره ته راختلی یم، دلته غره ته چې راوخې جو بیا ټلیفون کار کوي.
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. زه د زابل ولایت ترغنداب ولسوالۍ کرتو د علاقې د کاریز کلي اوسېدونکی یم. زما دغه یو پیغام د ازادۍ راډیو ته باندې کوم. زموږ ماشونه د تیر نظام او د اوسني نظام موږ ماشونه پاتې دي. زموږ زحمت کښلی ده، په موسسه کې مو کار کړی ده، د واکسین کار مو کړی ده، دا موسسه کې مو کار کړی ده. زموږ ماشینه نه راته راکوي. سو ورسو دفتر ته وایي ستاسې پیسې ګرځولې دي، بانکي جهاني ګرځولې دي او که ستاسې پیسې کنګل دي. زموږ پیسې موږ ته نه راته رسېږي. موږ زحمتونه کښلي دي، تکلیفونه هم کړي دي، بچان راپسې دي، نو زموږ غږ دې تر مسؤلینو پورې ورسېږي. یو څوک زموږ غږ نه اوري، موږ غږ باید تر مسؤلینو پورې ورسېږي چې دا زموږ ماشینه راته راکړي. وسلام، ډېره ډېره مننه.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
د زهرو کاروان.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د نیونی په خبرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وای په 2023 کال کې مودو کوکنارو لکه سره د بزګرو تړاو را کم کړی دی.
نظر به سال قبل به مراتب کشت
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتلا څو برابر ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل خاریان وای د نشئی ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو اعتیاد ډیر شوی دی.
دولت پښتنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه کارچار کارسې کې خپل د کار بوتکه خرڅېږي.
دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي او یو معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نسي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر ګلاسخار شریفیار سره مرکه کړې ده.
اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کېدای شي چې تبه ولري، بې خوبي ورسره لري. همیشه ماشوم کېدای شي اختلاج یا حمله ورباندې، جټکې ورباندې راشي.
او د پروګرام په پای کې به واوري چې انور او اکرم دواړه د یو بل انډوال واده ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له خلکو سره جنجال کوي او په دې ډول د واده محفل ګډوډېږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی او وروسته څه پېښ شول دا به په ډرامه کې واورو.
هله درځه چې ځو، پته دې را پرې کړه. کم عقله ده، چا په کار کې څه کار لري؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کاري یاره. ښه یې ویلي دي چې تر بې عقله دوست هوښیار دښمن ښه دی.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په 2024 میلادي کال کې له نشه یي موادو سره مبارزه کې بریالي وه او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو یې راکم کړی دی. د طالبانو د حکومت ویاند وایي د کوکنارو له کښت سره د مبارزې او بزګرو ته د بدیلو کښتونو په برخه کې د دوی هڅې د دې سبب شوي چې د بزګرو ژوند ښه شي. خو تحلیلګران وایي چې له نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د جامع پروګرام نشتوالی د دې سبب شوی چې د طالبانو تر درې کلنې واکمنۍ وروسته بیا هم د کوکنارو کښت او نشه یي موادو تولید ډیر شي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
پر افغانستان باندې د طالبانو تر دوهمې واکمنۍ درې کاله وروسته په 2023 میلادي کال کې هم هغوی د نشه یي موادو سره د مبارزې په برخه کې د خپل مشر د فرمان عملي کولو ته پام اړولی دی. خو د تیرو دوو کالو برعکس په دې کال کې یو ځل بیا د کوکنارو کښت او تریاکو تولید ډیر شوی دی. د طالبانو حکومت ادعا کوي چې دوی په تیر میلادي کال کې د کوکنارو د کښت، نشه یي موادو د تولید په مخنیوي او معتادینو د درملنې په برخه کې بریالي وه. د طالبانو د حکومت مرستیار ویاند حمدالله فطرت وایي د دوی د پروګرامونو عملي کېدل د دې سبب شوي چې په 2023 میلادي کال کې د کوکنارو پر کښت د بزګرو تکیه راکمه شي.
د مسکرات او نشه توکو پر وړاندې د مبارزې عالي کمیسیون ایجاد شوی ده. د کوکنارو او نشه بوټو د له منځه وړلو هڅې شوي دي. د دهقانانو سره ملاتړ او د بدیل کښت او معیشت برابرولو په برخو کې مرسته شوې ده. د نشه توکو د روږدو کسانو راټولول او د هغوی درملنې ته جدي پام شوی ده. د قاچاق مخنیوي او د هغې پر وړاندې جدي اقدامات ترسره شوي دي. دغه تدابیر د هېواد په کچه د نشه توکو د له منځه وړلو په برخو کې مهم ګامونه وو او د خلکو پر ژوند او معیشت باندې مثبت اغېز کوي.
د طالبان حکومت داسې مهال له نشه یي موادو سره په مبارزه کې د بریالیتوب ادعا کوي چې ملګرو ملتونو د 2023 میلادي کال په وروستیو میاشتو کې د یو راپور په خپرولو سره وویل په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% او تریاکو تولید 10% ډیر شوی دی. د ملګرو ملتونو په راپور کې د بزګرو لپاره د بدیل کښت نشتوالی او د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو د کوکنارو د کښت د بیا ډیرېدو اصلي عوامل بلل شوي دي. د کورنی چارو وزارت د نشه موادو د سروې پخوانی رئیس سید نجیب الله احمدی وایي د بزګرو سره د بدیل کښت او اقتصادي مرستو په برخه کې د طالبانو د حکومت کمزوري د دې سبب شوی چې بزګران بیا د کوکنارو کښت ته اړ شي.
د کوکنارو کښت د پروسه کال په پرتله څو برابره ډیر شوی دی. سږ کال د کابل په ګډون په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د خې تولید او بانګو کښت ډیر شوی دی. دا کښت په خاص ډول په شمال او شمال ختیځو ولایتونو کې څو برابره ډیر شوی دی. هغه بزګران چې کوکنار کری او یا د نشه یي موادو قاچاق کوي له اقتصادي پلوه هیڅ تاوان نه دی کړی، بلکې څو برابره ګټه یې کړې ده.
د طالبانو حکومت داسې مهال د بزګرو د ملاتړ جلبولو او هغوی د ژوند ښه کېدو ادعا کوي چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو د کوکنارو د نوي فصل له پیل سره هغو ولسوالیو ته نور نظامیان استولي چې پروسه شکل ډیر کوکنار پکښې کرل شوي وه. ملګرو ملتونه هم په خپل تازه راپور کې ادعا کړې چې په افغانستان کې معتادین ډیر شوي او له هرو درې کورنیو څخه یوې کورنۍ ته د نشه موادو له امله زیان اوښتی دی.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي په 2024 کال کې مو د کوکنارو له کښت سره د بزګرو تړاو راکم کړی دی.
نشه د موتات پر روختیا څنا وړه اغیزه کوي.
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډی نه لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه د مرکزی اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ول، همیشه به جګر خونه ودان، افیر مې ور ځوان مې بیا ځنه سمي. خو سره کې سم شروع کړو، ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه وله.
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې خطا کړ.
مغز د مون خراب کړ، اډو کې د مونږه پوچ کړ، اپونه د مونږه خراب کړ.
دا مور او کلار دوا په نشور وې دي، ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک. درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مړ.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت، نشئ موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل خاریان په ښکاره د نشئ موادو خرڅېدلو په تیره بیا نشئ ګولیو په اړه شکایت کوي. کابل خاریان وایي چې په وروستیو میاشتو کې د نشئ ګولیو پیدا کېدل اسانه شوي او بیې هم ټیټه ده. له همدې امله یې په ځوانانو کې استعمال ډیر شوی دی. په کابل کې د طالبانو د حکومت امنیتي چارواکي هم دا مني چې په دې ښار کې نشئ مواد خرڅېږي او دوی په وروستي کال کې د نشئ موادو 3000 خرڅونکي نیولې دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د پخوا برعکس، اوس د کابل په هغو سیمو کې ډله ډله معتادین نه لیدل کېږي چې پخوا به لیدل کېدل. خو بې سرپنا معتادین اوس هم له خلکو ګوښه د ښار په کنډوالو او وړو کوڅو کې خپلو نشو ته دوام ورکوي. کابل ښاریان د دې کار دلیل د نشئ ګولیو احتیاط بولي. د دوی په وینا د تریاکو، هیروینو او ښیښې نشه د دود په بڼه وي او بل دا چې دا ډلیزه نشه ده، خو نشئ ګولۍ یوازې او په پټه خوړل کېږي. د کابل ښاري اوسیدونکی جبران وایي اوس ځوانان تر نورو نشئ موادو نشئ ګولۍ ډېرې خوښوي. د کابل ښار د اوسیدونکی وایي د دې کار علت دا دی چې نشئ ګولۍ اسانه او ارزانه پیدا کېږي. د کابل ښار یو بل اوسیدونکی مرتضی وایي چې د نشئ موادو خرڅونکي په ښکاره پر ځوانانو باندې نشئ ګولۍ خرڅوي او څوک یې مخه نه نیسي.
دولت پختنه نه ده کړې، دا اوس هم تاسو وګورئ په دغه نږدې سیمه خرڅېږي.
هغه خبرونه چې د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت پر ایکس پاڼه خپرېږي ښیي چې د نشئ موادو د نیولو په ډېرو پیښو کې نشئ ګولۍ نیول کېږي او شمېر یې لکونو ته رسېږي. د کابل ښار د امنیه قوماندانۍ له نشئ موادو سره د مبارزې مدیر موسا کلیم عظیمي وایي چې په دې ښار کې د نشئ موادو ډېر خرڅونکي فعالیت کوي او دوی یوازې په تېر یوه کال کې د نشئ موادو سلګونه خرڅونکي نیولي او محکمو ته یې سپارلي دي.
په تېر یو کال کې د 3000 زیات کسان محکمې ته سپارلي دي چې کوم څوک د مواد مخدر فروشي کوي په کابل ولایت کې. اوس د دې تعداد ډېر کم شوی دی او دغه د مواد مخدر چې کوم فروشو استعمال دي دا به د صفر درجې ته راټیټ.
د معتادینو د درملنې له مرکزونو څخه ترلاسه شوي شمېرې ښیي چې په دې مرکزونو کې ډیری داخلي بستر هغه معتادین دي چې لږ تر لږه په تیرو دریو کلونو کې 2-3 ځله په دې مرکزونو کې بستري شوي دي. د دې مرکزونو روغتیایي کارکوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په کابل کې نشئ مواد اسانه او ارزانه پیدا کېږي، له همدې امله دا معتادین تر درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د کابل ښاریان وایي د نشئ ګولیو پلورل او په ځوانانو کې د دې ګولیو احتیاط ډیر شوی دی.
رازا کرم مونږ تا ته منتظرو.
بس دادا زام راغلم، اوس مو په ګاډه میلا وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلی.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړی چې ما معتاد کړې؟
په یو دود څوک نه معتادېږي.
دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولی شئ چې د ازادي راډیو خبرونه چې لرې ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو، او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. طبي ډاکټران وایي چې د معتادو میرمنو زیږون د روغو ښځو په پرتله سخت او ستونزمن وي، او د دې ډول میرمنو تازه زیږیدلي ماشومان معمولا د مور په خېټه کې معتاد شوي وي چې تر زیږیدلو وروسته ډیر زاړي، بدن یې درد کوي، د مور شیدې نروي او سخته تبه لري. دا چې له معتادو میندو څخه زیږیدلي ماشومان نور له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي، او یوه معتاده مور او د هغې کورنۍ باید څه وکړي تر څو نوی زیږیدلی ماشوم له جدي روغتیایي ستونزو سره مخ نشي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص او د پوهنتون له استاد ډاکټر ګلاسغر شریفیار سره مرکه کړې ده. ښاغلی شریفیار په پیل کې په نویو زیږیدلو ماشومانو کې د سندروم په اړه معلومات راکوي.
هغه میندې چې معتاد وي یا مخدره موادو باندې روږدي وي، کله چې د هغوی ماشوم پیدا کیږي یو تعداد اعراض علائم شدید ورکوي چې دغې حالت ته نیوبارن ویډراول سنډروم یا د نوي ماشوم ویډراول سنډروم ورته وایي.
په ماشومانو کې د نشې له امله د سنډروم نښې نښانې کومې دي؟
اکثر ماشومان اول خو په پیدایش کې دوی داسې وي چې کیدلی شي چې تنفسي مشکلات ولري، د تنفس بندش ولري، او د دوی ولادت هم ډیر په مشکل باندې او اوږد ولادت وي. بیا د ولادت نه وروسته دا ماشومان د دې سندروم علامې داسې دي چې اکثر ماشوم ډیر نارامه وي، چغې وهي، ژاړي، خوب نه لري، د خېټې دردونه لري، قبضیت لري، کیدای شي چې تبه ولري، بې خوبي ورسره لري. همیشه ماشوم کیدای شي اختلاج یا حمله ورباندې، جټکې ورباندې راشي، او مختلفې ستونزې ماشوم لري. ماشوم تیسم نخوري او بالاخره ډیر نارامه وي، مخرش وي، اراض علائم د دې ماشومانو دغه دي.
ډیری معتادې میرمنې په کلیو کې د کلیوالو قابلو تر نظر لاندې لنګون کوي. داسې یو حالت خپل مور او ماشوم ته څومره ګواښ دی؟
په اطرافو کې، کلو بانډو کې بدبختانه چې صحي مرکزونه هلته لاسرسی نه وي، هلته ډیر نه وي، او یا خلک دومره علمیت نه لري. په اکثره اطرافي منطقو کې معتاد میرمنې زی او یو قابلې ته یا په کور کې قابل عادت کې یا قابلې ته ځي چې هغه قابله به په دې کې دومره ډیر مهارت نه لري، ځکه د دې ښځو خطرناکې وي. دا ښځې چې وي کومې چې معتاد وي، اول خو د دوی دا ولادت ډیر اوږد وي، ځکه د دوی کومه مایع چې امنیټیک مایع ورته وایي چې ماشوم په هغې مایع کې ژوند کوي، هغه مایع د دوی کمه وي، نو ماشوم یې خشک یا وچ وي او پیدا کېدنې سخته وي، او بل پیدایش هم اوږدوالی لري، اوږد پیدایش لري. همدارنګه کله چې ماشوم پیدا شي هم د فتن فویډرال سنډروم اخته، او حتی امکان لري چې د تنفس د بندش ستونزې ولري او تنفس یې ودرېږي، حتی زړه یې ودرېږي، او ماشوم د مرګ سبب شي. همدارنګه کېدلی شي چې مور چون دوی مخدره توکې استفاده کوي، دوی باندې د درد دوایانې هغه یا هغه دواګانې چې د رحم د استرخا یا د پراخېدو سبب کېږي، هغه هم دوی باندې درست تاثیر نه کوي، او بالاخره د دوی ولادت اوږدېږي، او امکان لري چې د خونریزۍ او بالاخره د ډېرې خونریزۍ په وجه د شاک او د کوما او د مرګ سبب شي. یعنی دغه زنانه بالکل خطرناکې دي، دوی باید یو عادي مرکز کې تولد ونه کړي او یا په کور کې باید تولد.
آیا د ټولو معتادو میندو زیږیدلي ماشومان د سندروم له ستونزو سره مخ کیږي او که د ځینو؟
بدبختانه ټولې هغه میندې چې معتاد وي یا د نشهیي موادو څخه استفاده کوي یا په نشهیي موادو روږدي وي، ماشوم یې په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي. خصوصا هغه ښځې چې د ډېرو قوي نشهیي موادو نه لکه اپین یا د اپین د خاندان هیروین یا پوډر چې ورته وایي، شیشه، همدارنګه کرسټل او ټابلیټ کا، میتاډون او مختلفې نورې دوایانې چې دوی استعمالوي یا مخدره توکي دوی استعمالوي او په زیات اندازه استعمالوي او ډیره استعمالوي، اکثره د میندې کټول کې چې کله ماشوم پیدا کیږي نو دغه ماشوم په ویدراول سنډروم باندې اخته کیږي.
معتاد مور او د دې کورنۍ ته مو توصیه څه ده تر څو معتاد زیږیدلی ماشوم له روغتیایي ستونزو سره مخ نشي او د سنډروم مرحله په اسانۍ ور باندې تیر شي؟
معتادو خزو ته مې توصیه داده چې اول خو دوی چې احتیاط نشي پرېښودلی باید کوشش وکړي چې حمل ونخلي، بیا هم چېرته حمل اخلي نو دوی باید مخدره مواد اندازه کمه کړي، او د اندازې د کمولو سره سره دفات هم باید کم کړي. مثلا اندازې کمول په دې معنی چې مخکې لکه ډېر په زیات مقدار استفاده کول، اوس دې د هغې نیمایي یا د نیمایي نه هم کم کړي. او دویم دا چې مثلا مخکې څلور پنځه وارې استفاده کول یا استعمالول، اوس دې کوشش وکړي چې دوه ځله یو ځل داسې استفاده کړي، یعنی کم دې استفاده کړي. دویمه خبره چې ډېره مهمه ده هغه دا ده چې دغسې ښځې او د دوی فامیلونه باید په دې باندې پوه وي چې اکثره د معتادو ښځو ولادت ډېر مشکل ولادت دی، او ډېر مشکلات پېښوي، ماشوم ته هم ستونزې پېښوي او مور ته هم ستونزې پېښوي. دوی باید په یو صحي مرکز کې یا شبخانه کې باید ولادت وکړي. دوی ولادت باید هیڅکله په کور کې او یا یو عادي قابلې سره باید ونه شي، یو مجهزه شبخانه کې چې هلته وینټیلاتور او مثلا د اکسیجن او د میخانیکي تحویه یا دا شیان موجود وي، باید په داسې سنټر کې یا مرکز کې دوی ولادت ورکړي. ځکه اکثره کله چې د دوی کوچنی پیدا کېږي په هماغه لور مرحلو کې د دوی ماشوم د زجرت تنفسي یا د تنفس د ولاړېدو حتی د زړه د ولاړېدو سبب کېږي، چې دغه شیان ورته لازم دي او باید دفتن دوی یو خاص مرکز کې یعنی یوه شبخانه کې ولادت وکړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې طبي ډاکټران وایي باید د معتادو میندو لنګون په مسلکي روغتون کې وسی.
آیا پوهیدلاست چې د نشه یي موادو استعمال د مرګي د ناروغۍ سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر اسدالله صابی خبرې واورو.
مرګي د اعصابو یو مزمن ناروغي ده چې د ناروغ د مغز قشري برخه کې د برقي دسچارج پیدا او د دماغ نورمال وظایف کې آنی او فوري تغییرات رامنځته کیږي، او د همدغه تغییراتو له وجې په مریض کې عرقي، شوري، ایسي او رواني روحي تغییرات ایجادوي. نخ نخانی دا دی چې مریض کې یو تشنج پیدا کیږي، عملات پیدا کیږي، لاس پښې کږیږي، مریض بیهوښه کیږي. نو دغې د وجې نه موږ پوهیږو چې دا مرګي یا اپلپسي مریض ده. تر اوسه زیات تحقیقات په دې باره کې شوي دي، او په نتیجه کې ثابته شوې ده چې د تشنج او مخدره موادو ترمنځ مشخص رابطه وجود لري. مثلا هغه خلک چې الکول مصرفوي نظر نور خلکو ته 10% زیات په دغه عملاتو اخته کیږي، او نور مواد لکه تابلیت، تریمادول، تریاک، هیروین او نور مستقیما د اعصاب و مرکزی سیستم باندې تاثیر اچوي، او په نتیجه کې د عرقي اجراتو د زیاتوالي سبب کیږي او د تشنج د ایجادېدو لپاره شرایط برابروي. مرګي ناروغي دیروي عملات زیاتوي ورته، ځکه هلته مخدره مواد خپل مستقیما د عصبي سیستم باندې تاثیر اچوي او اجرات د منځه وړي. چې اجرات د منځه لاړ هلته یو انقلابي حالت پیدا کیږي، نو عملات زیاتیږي، هلته د مغز نظم خرابیږي، نو مریض شوري، ایسي، روحي حالت له لاسه ورکوي.
ترنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ته راورسید. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامې کې صدا چې د انور او اکرم دوه نږدې انډیوالان دي، او دواړه د یو بل انډیوال د واده محفل ته ځي. په دې وخت کې ناڅاپه انور ته درد ورځي، له ځایه ولاړیږي، له خلکو سره جنجال کوي، او په دې ډول د واده محفل ګډوډیږي. دا چې انور ته ولې درد ورغی، له چا سره یې جنجال وکړ، او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
اگرما و اگرما ودری کا جیت روانی
کیا انور داتے دادے وزاڑی میں
السلام علیکم اگرما ستڑے مشی
خیر سے تام ستڑے مشی
خدای دې خیر کی چیرت روانی
دانو چې د خندا خبره ده خیر و ولی بیزای خاندی یاره لکه چې بیا دې ښه په شرابو باندې ځان پړسولی دی که څنګه؟
ته زما پړسول څه کوې؟ دا راته ووایه چې چېرته روان یې.
زه یو واده ته روان یم.
کاخه واده ته روان یې؟
ګوره ته زموږ کره ورشه، زما زوی په کور کې دی. زه تر ډوډۍ خوړلو وروسته بیرته راځم، بیا به تر سهاره پورې ښه بنډار کو سره.
خدای دا نړیوالی شوه چې ته واده ته ځې او ما نه درسره بیایي.
نو تا څنګه په دې حال کې را سره بوزم؟
ولې ما کالي ښکلي دي او که په څلورو روان یم.
ته چې نشه شې نو په څلورو څه چې سم لیوانی درنه جوړ شي.
دا خو څه جومات نه دی چې په نشه کې به نه ورځم. واده خو میله وي، خندا ساتیري او ټوکې خو پکې وي کنه. خدای دې خوړ که
ټوکې پکې ایله دي خو لغتې بندې دي.
یعنې زما څخه دې خر جوړ که؟
خر خو ښه دی، بار وړي. ته چې نشه شې هېڅ په خبره هم نه پوهېږې. په شرمو به مې وشرموې او سړیه؟
زه ډاره نه نه دې شرموم. تا خو بیخي لیوانۍ رانه جوړ که.
ښه سمه ده، موټر ته راپورته شه چې ناوخته کېږي.
سمه ده، دا دی در پورته کېږم، دا دروازه خلاصه کړم.
څه کوې چې زما دروازې ته راغلې؟ موټر چلوې؟ پر هغه بلې دروازې راشه.
ښه خو دغه دی زورور، په دا بله دروازه به درشم.
اوف ته ظالم بچی، دا دې څومره ډېر شراب څښلي دي. دا خو دې څو متره لرې بویونه پورته کېږي. داسې نه وي چې هلته مو په جنجال اخته کې وسړیه.
زارکت وکړه ډارنه، هېڅ هم نه کېږي. ته به وایې یوازې مې نن شراب څښلي دي. تا غوندې خو نه یم، زه خو تل هم داسې مستانه ګرځم. زه خو شرابي یم چه خطر آثار جنگ کرده.
میز خالی ده، راځه چې هغه ته کینو.
سما ده در صاحب چې ته کینې. دا موسیقی څومره لوړه ده، غوږونه را کانه کړه.
چې موسیقی در باندې بده لګیږي، راځه چې لږ لرې کینو.
موږ خو به لرې کینو، خو دا نور خلک به څه کوي؟ ته دا کوچنی سالون وګوره او دا لوی لا فکرونه وګوره.
خیر دی، لږ صبر وکړه، اوس ډوډۍ راوړي او موسیقي بندیږي.
یاره دا موسیقي نشم زغملی، مغزی را وخوړل.
اوس سړی ودې شرمولو، نو تا خو اسانه خبره ده، پښې خو یې نه دي را تړلي. راځه چې ولاړ شو نو.
وروره دا سال دی مغزی مو را وخوړل. دا موسیقي ولې دومره لوړه ده؟ دا د انسانانو واده ده او که د اوښانو؟
اوف لیوانای، هغه څه دي وشرمولو. چپ شه نو.
ولې چپ شوم؟
ولې کانو، دا لیوانی دي چا دی؟
هله درځه چې ځو، پسه دې را پرې کړه. کمقله د چا په کار کې څه کار لري؟ ته بل واده دی، دوی پوهېږي او کار یې. یاره ښه یې ویلي دي چې تر بې اخله دوست هوښیار دښمن ښه دی.
څنګه څه کار ورسره لرم؟
و سړیه، ته لیوانی یې که په سد کې؟ ولې نه قغال مغال کې؟ دا سړی نشه دی که څه بلا وهلی دی؟ والکانو، دا سړی څوک دی او چا خبر کړی دی؟
حاجي صاحب ډېر وبښئ، دی زما سره راغلی. د ده پر ځای زه بښنه غواړم، یو اشتباه ځینې وشوله، ډېر زیات وبښئ.
ته ستا خبره پرېږده بابا، څه اشتباه رانه وشوه؟
اوف د خولې نه یې څومره مردار بوی ولاړېږي. دا بدبخته خو نشه دی، هلې پولیس راوغواړئ. ښه دی چې قمندان صاحب راغلی دی. قمندان صاحب، دا سړی نشه دی، له دې ځایه وشړئ، زموږ خادۍ را خرابه کړه.
خیر دی حاجي صاحب، اشتباه زما وه. دا دی همدا اوس ځو.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
برای آگاهی از رویدادهای تازه افغانستان، منطقه و جهان و شنیدن تحلیل‌ها و برنامه‌های سرگرم کننده، رادیو آزادی را از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 دنبال کنید.